او خواسیمو کې د وروستي سیلابونو له زیانمنو سره د نړیوالو د مرستو او د مرستو پر څرنګوالي خبري وشي. خو دا شپه په مخکې خبرونو ته روختیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمن سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکړی. تدرس ادهانوم ګبرسیوس نن په خپل ایکس پنل لیکلی د افغانستان په شمال کې د ویجاړونکو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپل شریکانو په مرسته سیمې ته ولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری UNHCR وایي چې د بغلان ولایت په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو کورنیو ته بیړنې مرستې رسوي. د UNHCR د آسیا پاسیفیک څانګې نن پر ایکس شبکې لیکلي چې د خپلو شریکانو په مرسته تر ټولو ډیرو زیانمنو سیمو کې خلکو ته خیمې او نور اړین توکي رسوي. خو د دې ادارې په وینا د بغلان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خلکو اړتیاوې خورا زیاتې دي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسامبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو په ویپانه کې په دې اړه راغلی چې افغانستان د خپل کلنی حق لوزیت په ورکولو کې پاتې راغلی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځ پرمختګ روان دی، له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همداراز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوی بیا بریدونه کړي. د اسرایلو پوځ وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوی و د حماس ډلې یو شمېر وسلول بیا راټول شوی دي. او د روسیې دفاع وزارت نو ویل چې د هوایي مدافع سیستمونه د اوکراین یو دیرش بې پیلوټه الوتکې یا ډرونونه او شپاړس میزایلونه لمینځه وړي دي. د دې ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګراد، کورسک، لیپیتسک او د مسکو لخوا اشغال شوي کریمیا سیمې په نښه کړې وې.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. ورستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د سیلابونو له امله د مړو شو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړ شو کورونو شمیر هم زرګونه خودل شوی. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دی، بغلان کې لکتر لګ 315 کسان مړه شوي. په دې ولایت کې د تیرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډیرې ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر نړیوالې موسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر UNHCR د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې وجهي صندوق یونیسف او یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې زیانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي. په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د ورستیو د ورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري چې په نتیجه کې سیلونه راوځي. آیا دا د اقلیم د بدلون اغیزې دي؟ د دغسې وضعیت وړاندوینه کېده حکومت مرستندوی ادارو او په خپل خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولی شو؟ او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولی شي؟ د زمکه د چارو چیرونکو نجیب الله انکاکر او زمک پیژندونکو انجینر خلیل احمد نادم د خبرونه ته رابلل دي. دواړو ملمنو ته اخراغ لاست وایو د ټلیفون لري سره وصل دي. لومړی به کاکر صاحب تاسو ته درشو ک راته وای چې بغلان کې ورسته سیلونو ډیره ویجاړی رامنځته کړې ده. آیا د دې وړاندوینه کېده چې په یو ولایت کې دومره ډیر زیانونه واړوي؟
سلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. د هوا پیژندنې په اړه کولی شو مونږ بعضې وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بعضې سټیشنونه د میټرولوجي سټیشنونه کولی شي چې د دې وړاندوینې کې مونږ سره مرسته وکړي چې بعضې د افغانستان په بعضې مناطقو کې دا شته دي. او څه هم د سټلایټ د لارې نه کولی شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورښت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې زیاته وخت دقیقه نه وي، ځکه چې په افغانستان کې موږ د ځمکه کې کوم اسټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه دی، او زیاتره په مهمو یا لویو ښارونو کې لکه کابل او قندهار او دې ښارونو کې وجود لري، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډیر نشته دي. او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ته ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدي نشو ویلی چې څومره باران دی یا ورښت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخي ریکارډونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي د هغې په اساس باندې کولی شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت له خوانه هم د میټرولوژي ډپارټمنټ له خوانه هم د بعض وخت فیسبوک په لارې یا د ویبسایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وایي چې د پلس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه
موږ ازادي راډیو هم دغه وړاندوینې هر ورځ تقریبا خپرولې ترسو خلک خبر شي چې دوی په خپل څه کولای شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه اقدامات چې په خپل خلک کولای شي وي کې کراش دې خبرې ته چې دغه وړاندوینو سره سره بغلان کې ورسته سیلونو ډیر خرابې رامنځته کړې ده، خپل خلکو کولای شي چې یو څه ناڅه دغه سیلونو څخه ځان وژغوري؟
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلابونه ولا یا موږ ورته فلش فلډ وایو، د ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلابونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کېدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دېش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي. نو دې ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکې چې ځانونه وژغوري. یوازینی لاره چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې نه مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو، هغې پوکو که چېرې داسې حالت راځي هغې همیشه آمده ورته ووسي، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنیز سیمو کې چې کوم فلش فلډونه کیږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کېدای شي د شل دقو دپاره اوبه راشي، خو دا اوبه دومره خطرناکې وي چې هر څه یې مخې ته راځي له منځه وړي.
بله مننه. نو آدم صاحب، د دغو خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډېر ورښتونه کېږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، ترڅو دوی پوه وي او په خپله وکولی شي چې یو څه ځان وژغوري او یا د اغېزو څخه یې ځانونه بچ کړي. یو راځو مخکې خبرداریو موضوع ته، او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او د هغو په وړاندې اقدامات کېږي، څه فکر کوئ چې آیا په دواړو برخو کې نن ورځ ازادي راډیو ته ډیر خلک ټلیفونونه کوي هره ورځ چې دوی ته ډیر زیانونه رسیدلي دي خو مرستې ورته نه رسیږي، په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوئ چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندوی ادارو یا نورو لورو لخوا؟
خو سلامونه تاسو ته، درون میلمه تاسو د رادیو اوریدونکو تاسو همکاران ته سلامونه او نیکی له وړاندې کوم، او شهیدان ته د خدای غوړم چې جنت فردوس ور نصیب کړي او پات خلک هم خدای صبر او زغم ورکړي. نو خبره دا ده چې د خو شی وړاندیزونه وړاندوینې کیږي او خلک ته ورکو ویل کیږي چې بارانونه کیږي، دا کافي نه دی، په دې چې ولس دې ته آمادگی نه دی، عادت نه لري، دوی خپل کورونه جوړ کړی دي، دوی نه پوهیږي چې څه پر دوی باندې راځي، او کورونه خوشی کې نه کې چی دی ولار شي، امکانات دوی د پاره نه دی، دا خو دولتونو د پاره پکار دی.
نادم صاحب، خپل خلک خپل پوهیږي ډیر سیمو کې چې هلته خوړونه دي، د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړی دي، آیا نشو کېدلی چې مثلا کلچ په دغه د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړی وي او رښتم ډیر کېږي، بارانونه ډیر کېږي، په دې فکر نه کوي چې دوی پوهیږي چې همدې خوړ کې به اوبه شي؟
نه، اول خود تاسو هم چې دا د طبیعت انتقام دی چې د بشر څخه اخی، ولی اخی په دې چې ګورې اول خو په افغانستان کې د جنگونو د خدای ګورې کې چې د مانې د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی چې کچيري د خلکو د لپاره منابع د انرژي تامین سوی وای، دوی نه بوټي واله نه درختی واله ونی واله او دا رقم به په شدت باندې سیلون ورانی نه کوله. بل دا چې ګوره دولت هغه دولت دی چې عقلان د منطقې د هر منطقې نقشې ولري، په نقشې کې وکتل شي چې کم ځای سیلبور دی، کم ځای په صلاح پستلا هغه آسیب ورسیږي، چې خلکو ته اجازه ورکړي چې کورونه ورکړي جوړ کړي چیرې نه. متاسفانه داسې مؤسسات هم موږ نه لرو چې دولت هم غیر فعال وو. اوس خو بیخي وضعیت بل رقم دی. بل دا چې د دې شیان دپاره تحقیقاتي مراکز په کار دي چې دوی وڅېړي، نقشې ترتیب کړي، دولت ته پالیسي ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنی هیواد دی
نادم صاحب، نادم صاحب په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانه مرستې راغللې، یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې دغه پالیسي دغه نقشې جوړې نه شولې، د افغانستان راضي ورته معلومه نه و.
متاسفانه زه یو مثال درکوم. مثلا موږ مرکز د تحقیقات فضایی دولت په کابل کې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې، اشرف غنی چې پروفیسر او راغی، اولین کار چې وکړ دغه مرکز یې دمنځ یوړه. د دې پر ځای چې روش ورکړي، نن ټول امکانات موږ د ساتلایټ لارې تحقیقات کولای شو، نقشې جوړولای شو، تجدید د نقشې کېدای شي، د خاورې نقشې، د معدنونو، د جیولوژیکي درزونو تثبیت، پیشبینی د علائم زلزله.
ولې دا له منځه یوړ؟
په دې چې خود تدارکات ریاست دلته ځای پر ځای کې او دا بیخه دا خو سړی نه پوهېږي چې دا په دې معنا ده چې دوی د خارجان د استخباراتو لاسپوڅې خلک دي راځي د افغانستان د دغه بنیادونه د منځ وړي. تاسو وګورئ داسې لویه اداره مونږ پخوا چې مثلا دا سیل راتی دوم ورځ کې درېم ورځ د مونږ کشافان بتله، دوه کشافان مو درلود تله، د انسی تیاره الوتکه د وایي به مونږ په خدمت کو او جا مونږ کامرا دولت کامرې باندې دوی پرواز کوله، عکس برداری کوله، دوی خوله دولت چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللې څومره تخریبات دی. او دا د آیندې دپاره یو څه احصایه و چې نیول کېده او دولت ته ویل چې تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي. متاسفانه چې دغه شان دغه کامرا موجود دی.
بله نادن
سپرا استفاده و ځینې نه کیږي.
رازو د ازما د پختنه دوهمې برخه ته چې څومره دغه تقریبا لمیاشت اوري چې په افغانستان کې ورستوي ورښتونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي، ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي دوی پو آیا فکر کوي چې زمون شو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي؟
خبر دا ده چې په دې برخه کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي. اول دا چې هر حکومت چې راغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړی، په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی شوی. د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دي چې په عادي اوبه سره بس نړیږي، اما دوی دا کارونه کوي چې مثلا د ولس دپاره څه خدمت وسي، بنیادي کارونه وسي. حتی دا تادابونه د کورونه باید ډبرې، افغانستان څومره ډبرې لري، څومره خاول لري چې پخې خرچې جوړېدای شي. دا ټول امکانات په افغانستان کې ستا ډبرو سکاره ستا چې دغه پخې خرچې جوړې کړي، د دې په حساب د انرژي د منبع پیسو کارول شي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه و. داسې کار و اله کار ته نه سپارل کېږي. څوک چې کار کولای شي هغه متخصصین په کار کې نه ګمارل کېږي چې دغه پلانونه جوړ کړي، دغه پالیسي جوړ کړي، د افغانستان لپاره بنیادی خدمت وکړي. متاسفانه دا نشته.
مننه نادم صاحب. کاکل صاحب مخکې نادم صاحب یادونه وکړه د اقلیم د بدلون اکثرا په تیرو جنگونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه له منځه تللې دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوي چې دا د وروستۍ وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکې پر سر باندې خوییږي، تیریږي او ځمکه یې هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل، که موږ وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري، زیاتره وخت زمونږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلی په موسم کې دوه درې میاشتې واخه یا ګیا د شنه کیږي، بیا هغې نه پس بیرته لمینځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول لمینځه لاړ شي، الفچرونه هم وچیږي. نو کچیره باران کیږي په دغه وخت کې، کچیره ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیره موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ کس زیان نه رسي، خو چې کله ګیا په ځمکه نه وي او په غرونو کې دا باران ووري کې ځان سره خاوره وړي، خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي، چې کله د اوبو کثافت لوړ شو هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا کاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبه لاندې سیمو ته ځي همونه د مور غټ نور غټ غټ ګاټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د منځ لاړ شي او په لار کې د اودیسین یا د خوړونو په لار کې دا تیږي او ګاټي په غرونو سره لګي، چې د ځمکې د خوړونو سبب کیږي، د خاور د خوړونو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګټل او دا سبب کیږي چې د منځ لاړ شي. او خصوصا فیل په دا حالت کې په افغانستان کې موږ په ټول نړۍ کې ګورو چې اقلیمي بدلون یو لوی اثر لري، خصوصا په افغانستان کې موږ فیلن د دنیا د اوریج نام یا د تقریبا 1.8 سانتي ګریډ افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې کچیر موږ څو هفته مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجه کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیریږي چې هغه ځمکې د دې جذب توان نه لري. نو د دې نه کیږي چې سیلابونه راځي او د سیلابونو مخکې چې ولې دا د منځ ځي، څنګه چې نادم صاحب هم وویل چې حکومتونه د دې لپاره نقشې په مکمل توګه نه لري، د مطلب دا چې موږ کچیره پلونه جوړو، کچیره موږ په افغانستان ګوګورو پلونه تیر شو، کسین زمونږ سل متره وي نو پل به زمونږ 80 متره وي.
بل مننه
هم چنان کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا لس کال لپاره یا شل کال لپاره هلته سیلاب نه وي راغلی، خلک ځي فکر کوي چې دا امن دی هلته کورونه جوړي، او په اوس هم دا اوس سیلاب چې اوس راغلی کېدای شي 50 کال یا سل کال پس د دې بیا هم همدا سیلاب تکرار شي،
یعنی فکر
50 کال پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله مننه نادم صاحب، تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړه چې د افغانستان لری پرتو سیمو کې زموږ خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په وروستیو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. کراش د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یو بیلګه ده، د افغانستان ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو ویجاړونکې ورانې رامنځته کړې دي، خلک توان لري یا کوم امکانات لري چې په خپل وکول شي کچېری حکومت یا مرسندوی ټولنې د دوی غم نشي خوړلای په خپل څه کولای شي مخکې لسی لابونو او ورسته لسی لابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډېر زپل شوی ولس، 15 سلوي کال داسې حالات پر دی ولس راوستل شي چې امکانات دوی نه دي، فقط دغه یو ګول ډوډۍ پیدا کوي او خوري، او بلانو دوی امکانات د ذخیره نه لري چې دوی د آینده لپاره مستقبل لپاره وکولای شي، د خپل د مزکی د ودانول لپاره، خپل د کور د ودانول لپاره چې شګامونه واخلي او خکارونه وکړي، په دې چې د دوی د کورونه کې دوی امکانات دولت دوی کورونه وخامه نه وای، دوی تادابونه وخوي، یا تا په ډیری وادو کې د اصل سیلون راځي ولې چې په روسي فدراتیو کې څو خار تقریبا 12 متره تر دغه پوری اوبه جګلاره، اما دوی خپل ولسې نجات وکړي، ځاني توانونه نه ونر سي د مالی توانونه لګو، په دې چې ټول امکانات دوی پلاس کې ډېر پاخه ټول سړکونه ورشي پوخو، نو افغانستان د امکانات نشي، د افغانستان د لپاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامدار توګه پر دغه باندې دغه باید تجربه واخیستل شي چې د آینده لپاره هر ولایت په ولایت تیمونه باید ولري، تایقاتی تیمونه، دپارتمنټونه، مدیریتونه چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده لپاره کم ځای سیل راتلای شي، خطرات راتلای سی او څنګه د خطرات مخنیوي وسی او څنګه دغه اوبو په مقابل کې دمونه جوړ سی او دا اوبه چې ام نعمت دی ام مصیبت نعمت په غلط کړی چې مونږ د دې اوبو نه ښه استفاده وکړو مدیریت وکړو.
نادم صاحب نادم صاحب دا خو لوی پروژې دی افغانستان روس په دغه ورسته او دونیمو کالو یا څکم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي په بشري برخه کې ډیر زیات ستونزې لري، ډیر ستونز خلک له ستونزو سره مخامخ دي، د خپل ګیرې د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري. دغه بنسټیز پروژې ډیرې پنګونې ته ضرورت لري او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولی دی. کراش دې خبرې ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري خو د اقلیم د بدلون له اغیزو ډیر زیات ځپل شوی دی. نړیوال څه کولای شي؟ نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان ورسره مخامخ دی د وروستیو سیلونو زیانونو په برخه کې،
اول خو تاسو دغه احصایه وګورئ چې په دغه 300 نفر کې یا څومره چې شهیدان شوي دي، څومره ماشومان دي، څومره زنانه ښځې دي، نه اکثریت مطلق دا دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق ویلي چې شاوخوا 150 ماشومان دي.
فکر وکړه 150 ماشومان دي او نور یې منډې دي بیچارهګانې چې په کور کې کینول شوي دي. دغه هم یو عامل ده دی چې طالبان د تحصیل حق نه ورکی خزو په کورو کې کینوي او آسیب پذیری هم د خزو دي بیچارهګان دي چې په کورو کې نه سو بلاخره داسې مصیبت د خدای پر دوی باندې رااله نه دي. دغه د پاره ده چې دوی په دې ته باید پام وکړي. دام یو د خدای یو معجزه و چې دوی ته وښودل چې ګوره تاسو باید پاملرنه وکړئ د ښځو و دغه ته و ژوند ته د دوی و ته تحصیل ته د دوی وقار ته چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی په دې خلکو راغله او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي او کچیری په دننه کار وهاله کار ته ورسپارل شي، هغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته ونډونه سپارل شي او دلته تحقیقاتي مراکز جوړ نشي او متخصصین ونه ګمارل شي، بیا هم دا ګټه نه لري. دا وړاندوینه څه ګټه نه کوي چې ته ولسته وایي چې ولا بارانونه کیږي، نو ولسته وکړي چې دا بارانونه کیږي راځي سیل تاسو وړي ولس امکانات ونه لري، ولس مخته مخه دوی ته ځای تعین نه شي، دوی ته امکانات په لاس ور نه کړشي او کورونه ورته جوړ نه شي یا اقلا رانمایی ونه شي، خو دوی هیڅ نه شي کولی. دا یې پایله وي چې په سلګونو خلک بیچارهګان شهیدان سو یو څونه بېکوره څه څه مصیبت په دې ولس باندې.
مننه نادم صاحب. کاکړ صاحب، په افغانستان کې خو ستونزې او ناخواله ډېرې زیاتې دي، تاسو هم دغه د افغانستان وضعیت له نږدې څاری تعقیبوي، سیلونه وروسته د دغو ناخوالو یوه بله بېلګه ده. کراشو دې خبرې ته چې د زیانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړۍ درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ور په غاړه ده، د طالبانو حکومت ته، ایا فکر نه کوئ چې دغه وروستۍ ناخوالې دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، ننګونې ډېرې زیاتې دي او طالبان حکومت هم ښایي په دې کې پاتې راغلی وي چې ونشي کولی ټولو خلکو ته په خپل وخت مرستې ورسوي، آیا د دې نه کوم درس ده کېدای شي چې په یوازې سر په یوه جغرافیه کې حکومت نشي کېدی، بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري تر څو وکولی شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړي او مرستو لاس دغه جغرافیه ته ور وغځوي، خلکو ته ور ورسوي، نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري، دغه زما دریز دی، دغه زما سیاست دی، د هیچا پام نه پروا نه لرم. خو که راشو اوس دغه وضعیت ته، که چیرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري او دوی دغه مرستې نشي پوره کولی، چا ته لاس ور وغځوي؟
زما په خیال دی سیاسي هغه و پریدو سیاسي کسان د چاغي معنی باسو کی کچیر منګه هر 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 کس چې په یو منطقي معنی حاکم وي هغه مسولیت لري چې خلکو ته مرسته ورسي څومره امکانات ورسي، خو امکانات برابر دل هم بودیجې ته ضرورت لري او هم ملی او بین المللي همکاریو ته ضرورت لري ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم سندر چې تقریبا 900 میلیونه ډالره په کال کې د افغانستان ونډه کې د هغه بند شوی دی، او د کوم لوی بودیجې چې افغانستان کې باید هغه تطبیق شي هغه ټول درېدلې دي. نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکړ صاحب د تاسو د خبرو په استناد د لومړي ځل لپاره د ناروې لخوا د ناروې د یو مرستندوی ټولنې لخوا چې د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شوی و، د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډه ورکړل شوې وه. په دغسې نړیوالو کانفرنسونو کې چې هغه له سیاست نه لرې دي او دغسې د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلې وي، هم ګډون نه ورکوي، ولې علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی مګه د سیاسي وجې دی چې ملل متحد خانه تطبیقیږي او عضویت دی یو ملک د زما په خیال باندې زدونه خاص معلومات پینه لرم، خو عقید پر د ملل متحد فیصله کیږي چې مګه په اساس باندې دوی لپاره کومکونه کیږي. او د او پات شو د ناروې لوخا چې کوم کانفرنس شو هغه کې هم ما شرکت درلود، سو هفته مخکې زما په خیال د 3 هفته مخکې، نو دې کې هم مونږ هم دې بحث وکړو. هدا خپل کچیر هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري، چې باید د کلو په ساته باندې د ولسوالۍ په ساته باندې چې هغه حکومت دخل نه وي، یا د اموزشي یا تعلیمي برخه وي، یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم دی د مقابل کې مونږ وشو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو. حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره د خلکو لپاره پریږدي چې د انجوګانو د لارې خوانه یا د نور ادارو له خوانه هغه تطبیق شي، او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکولې شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې ویسي، تر څو ځکه چې مونږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نه کړو چې مشکل زمونږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې، یا چې اول ځان پی پونو که هغه مطالعه نه کړو، د هغې دپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نشو پیدا کړلی، ځکه چې زه خپل مشکل ونه پېژنم چې دا سیلاو ولې راغی، نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي. هغه حل لاره چې کله پیدا شي بیا هغه کولی شي موږ خلکو ته ورسو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب، ډېر وخت نه لرو که لنډ راته ووایي چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوئ چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم وو سو کچېرې دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او ورسره سیلابونه راوځي؟
خب دا خو طبیعي شی دی چې کچېرې موږ تدابیر ورته ونه نیسو، باید په اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه وایي دې شیانو ته ورسي، دا مقطعي نه. او بل دا چې تاسې مخکې ښه وویله که چېرې مونږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو، ګورې دا اوس هم مونږ غږ کوو دنیاوال ته تاسې مرسته ورسوئ، او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زمونږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي هغه وخت کې مثلا هېوادونه کولای شي چې په ډېر ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي او د دولت له لارې دا مرستې ورسوئ چې نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي. لکه چې کاکړ صاحب وویله دوی دا شان ډېر شونی دی، مونتا په شرط دلته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت واخلي چې هغه اول خو درې کال څه سرپرستي دي خلاص شي، دوم دا چې مثلا ګوري اکثر وزیران په تور لیست کې دي، دوی دې بعد الیزل وکړي که چېرې دوی نشي کولی دوی دې یو خواستې نور دي راولي په قدرت چې وزیران سي چې دوی وکولی شي دوی سفرونه وکړي او د افغانستان مشکلات دي شوري کې بالاخره یو لاره حل دی افغانستان دپاره. دریم دا چې د ولس سره دي، د ولس غږ دي واوري. نن نه به امریکا نه به اروپا نه به ګاونډي واته ادید دي ننني حاکمیت
مننه
او تعدید د ولس دي که چېرې ولس ناراض شي په دې نو بیا مخې نه لایي، نه فکر کوم چې باید د ولس سره اول
جوړ شي ولس زړونه پلاسو
ډیر مننه کور ودان دې زمکه د چارو څېړونکو نجیب الله کاکړ او زمک پیژندونکو انجنیر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د اورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د سیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډیر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. کور ودان چې ازادي رادیو اوري.